ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن دوشنبه ده د 1409 هجری لمریز کال ده د 25مه ده چې د 2011 میلادي کال ده فبروري له 14 سره برابر ده. نوریاس نوریم او په دې لمړنۍ نیم ساعت خبری مجله کې تاسو هرکلای کوم. لمړی پاموکړی د مهمو خبرونو او مطالبو سر لیکونو ته. په داسې حال کې چې افغان حکومت د خصوصي امنیتي کمپنیو فعالیت منع اعلان کړی، امریکایي مقامات وایي واشنگټن له افغانستان سره د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لارې مرسته کیدونکي 6 میلیارد ډالر مرسته ځنډولې ده. ولسي جرګه نن بیا په غونډه کې په دې اړه بحث کوي چې آیا د خپل مشر د ټاکلو لپاره د کورنیو دندو په کړنلاره کې بدلون راولي او که نه. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان د افغان حکومت د دې پلان په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې غواړي د بې سرپناه ښځو د اوسېدو مرکزونه وتړي. جرمنی له افغانستان سره د خپل مرستو په دوام پرون د روغتیا وزارت سره د 40 میلیونو یورو مرسته وکړه. په دغه مرستو په کابل، لوګر، تخار، کندوز او بدخشان ولایتونو کې 3.5 میلیون افغانانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې شي. د بریتانیا په مرسته په هلمند ولایت کې د بوس په نامه یو صنعتي پارک جوړیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د امریکا، افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمې خبرې به سره لدی چې په دې هیواد کې د یو امریکایي د نیول کېدو پر سر د راپورته شوې لانجې له امله ځنډیدلی دوام عمومي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د فبروري له 14 په فارسي ژبه د ټویټر د پیغامونو استول پیل کړي تر څو د ایران ټولنیزې رسنۍ ورڅخه کار واخلي. د مصر پوځي چارواکو پرون پارلمان منحل او اساسي قانون بې اعتباره اعلان کړ. په بحرین کې تیر ماښام د بلوازد پولیسو او ځوانو مظاهره چیانو ترمنځ نښته کې یو شمېر کسان سخت ژوبل شوي دي. په الجزایر کې د ډیموکراسۍ پلو مظاهرو تنظیمونکو په خپلو پلویانو غږ کړی چې په یوې بلې پراخې مظاهرې کې د ګډون لپاره راتلونکې اونۍ هم راووزي. له جاپان څخه خپاره شوي اقتصادي ارقام ښیي چې چین له جاپان څخه مخکې شوی او له متحده ایالاتو وروسته د نړۍ په دوهم ستر اقتصادي قدرت بدل شوی دی. په افغانستان کې وروستیو واورو او بارانونو بزګران او مسؤل چارواکي هیله من کړي چې پر روان کال کې به د وچکالۍ له پلوه له کومې جدي ستونزې سره مخامخ نه شي.
وروستیو د دوو ورځو ورښتونو او د تېرې اونۍ ورښتونو دا انشاءالله تر ډېره حده پورې د وچکالۍ ویره چې ده هغه برطرفه کړې ده. په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې شوې ده چې په هغو کې موږ د وچکالۍ له درکه ویره درلود.
د اړه د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د وزارت له ویان مجید قرار سره غږېدلی او دغه راز وړاندې په خپرونه کې د افغانستان په اړه لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. په داسې حال کې چې افغان حکومت د خصوصي امنیتي کمپنیو فعالیت منع اعلان کړی، امریکایي مقامات وایي واشنگټن له افغانستان سره د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لارې مرسته کیدونکې 6 میلیارد ډالر مرسته ځنډولې ده. رویتر خبری آژانس په دې اړه یو راپور لري. رضوان مرادی مهمې برخې اوروي.
د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یو مقام چې خپل نوم یې نه دی یاد کړی ویلي هغه 6 میلیارد ډالر مرسته چې په تیر نومبر میاشت کې په افغانستان کې د کرنې، انرژۍ او زیربناو د رغولو لپاره تصویب شوې وه ځنډول شوې ده. د یو اس ای ډی دغه مقام ویلي ورسره هغې چې افغان دولت د هغو خصوصي امنیتي کمپنیو قراردادونه چې د دوی د کارکوونکو امنیت یې ساته فسخه کړه، دوی اوس نوې پراختیایي پروژې په پلان کې لري. هغه زیاته کړه د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو په اړه د افغان حکومت پریکړې اندېښمن کړي ځکه د دغه امریکایي چارواکي په وینا افغان حکومت دغه فرصت هسې خوشې له لاسه ورکوي. په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته کورنیو او بهرنیو خصوصي امنیتي کمپنیو په افغانستان کې د ډیپلوماتانو، ملګرو ملتونو د ماموریت او مرستندویو موسسو د امنیت ساتلو چارې پر غاړه واخیستې. خلصپکو او درنو وسلو سره د دوو کمپنیو د افرادو نقل او حرکت، د ولسمشر کرزي په شمول د افغان مقاماتو او خلکو د غصې او عکس العمل سبب شو. ولسمشر کرزی بیا تیر میلادي کال د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیت د بندولو فرمان صادر کړ. خو د نوموړي له فرمان څخه هغه کمپنۍ استثنا دي چې د ډیپلوماټانو، ملګرو ملتونو او بهرنیو ځواکونو د اډو د امنیت ساتلو چارې پر غاړه لري. مرستندوی ادارې او نور سازمانونه به له دې وروسته اړوي چې د خپلو چارو د امنیت ساتلو لپاره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته مخه کړي. د رویټرز خبري آژانس په وینا د مسلې د افغان ولسمشر او د هغه د لویدیځو متحدانو ترمنځ کړکیچ پورته کړی دی. یو امریکایي مقام چې د خپل نوم له اخستوې ډډه کړې ویلي، ولسمشر کرزی له سیاسي پلوه په خپل هیواد کې له ګڼ شمېر جنګ سالارانو سره چې خپلې ځانګړې وسلوالې ډلې لري مخامخ دی. هغه رویټرز آژانس ته ویلي، ستونزه د دغو کمپنیو د ادارې په موضوع کې د برتانیې او استرالیا نه ده، بلکې دا په خپله د افغانانو مشکل دی. دغه امریکایي ویلي، د ولسمشر کرزی حکومت دغو کمپنیو ته د هغو ملیشو په نظر ګوري چې په داخل د نظام کې فعال دي. هغه زیاته کړې چې ګڼ شمېر افغانان په دوی خصوصي امنیتي کمپنیو کې استخدام شوي، او دې ته په کتنې چې د افغان دولت له کنټرول څخه بهر نورې وسلوالې ډلې هم فعال دي، د دغو خصوصي امنیتي کمپنیو موجودیت یو حساسې مسالې باندې بدل شوی دی.
د افغانستان ولسی جرګه نن بیا په غونډه کې په دې اړه بحث کوي چې آیا د خپل مشر د ټاکلو لپاره د کورنیو دندو په کړنلاره کې بدلون راولي او کنه. په دې اړه پرون هم د ولسی جرګې غړو ټوله ورځ بحث وکړ، خو کومې نتیجې ته ونه رسیدل. په ولسی جرګه کې دا بحثونه وروسته له هغې پیل شول چې د دې جرګې غړي په څلور ځلو انتخاباتو کې د خپل مشر په ټاکلو بریالي نه شول. د 50+1 اکثریت ترلاسه کول د وکیلانو لخوا د سپینو او باطلو رایو کارول تر دې مهاله د ولسی جرګې د مشر د ټاکلو په وړاندې اساسي اصولي خندونه بلل کیږي. په دې اړه نور حال له کابل زموږ د همکار حمید مومن پر راپورټ کې اوري.
دا ښکاري چې د ولسی جرګې غړي د خپل مشر په ټاکلو کې د روان بندبست د پای ته رسولو لپاره د یو کمیسیون په جوړولو سره د خپل کورنیو دندو په کړنلاره کې بدلون راوستل غواړي. روسله هغه چې د شنبه په ورځ د ولسی جرګې غړي د څلورم ځل لپاره هم په انتخاباتو کې د خپل مشر په ټاکلو کې پاتې راغلل، یک شنبه ټوله ورځ وکیلانو په دې بحثونه وکړل چې د دې ستونزې د پای ته رسولو لپاره څه باید وشي. د ولسی جرګې لنډمهاله مشر کسه هم په دې برخه کې شوې بحثونه ستړي کوونکي وبلل، خو د غونډې په پای کې دا خوشبیني څرګنده کړه چې د وکیلانو د وروستیو بحثونو زیات تمرکز د کمیسیون په جوړولو و. محمد سرور عثماني د دوشنبه ورځ لپاره د جرګې د غونډې اجنډا هم دغه مسله اعلان کړه او ویل چې د دې کمیسیون د جوړولو پریکړه به د وکیلانو رایو ته وړاندې کړي.
اکثریت برادرانو کې صحبت کړ در محور دې میچرخه یا کمیسیون به انتخاب شو.
دوی اکثر رونو چې خبرې وکړي دا ټول په دې محور سرخېدل چې ساسو په انتخاب سره هم دلته یو کمیسیون جوړ شي او هم دلته پریکړې وکړي. مونږ خپل غونډه ته دوام ورکو. دا زمونږ او ستاسو د سبا ورځې اجنډا ده. دا ولسی جرګې د کورنیو دندو له موجوده کړنلارې سره سم باید د جرګې ریاست ته کاندید کس د حاضر غړو غوس اکثریت یعنی 50+1 یو رای ترلاسه کړي، او دا معیار د انتخاباتو په دویم پړاو کې هم په پام کې نیول شوی دی. خو له جرګې بهر څارونکي او ان افغان ولسمشر په دې باور دی چې دا معیار د نه پلي کېدو وړ دی او باید وکیلان د ساده اکثریت منلو ته غاړه کېږدي. له بل لوري د سپینو رایو په اړه هم تر اوسه پورې کوم ځانګړی حکم نه دی موجود، او د وس لپاره د رای باطل شمیرل کېږي. که څه هم په دې مواردو کې د کمیسیون د پریکړو په اړه او دا چې دا پریکړې د جرګې د غړو لخوا منل کېږي او کنه اټکل کول ګران دي، خو ځینې وکیلان له مخکې نه په کمیسیون کې د سیاسي نفوذ په اړه خبرداري ورکوي. دغه شمیر وکیلان په دې باور دی چې په جرګه کې موجود وکیلان په بیلابیلو ډلو ویشل شوي او هر یو د ځان لپاره کار کوي. دا هغه څه دی چې د ولسی جرګې لنډمهاله مشر ورته په ده باندې په شوي او انتقاد کې ګوته ونیوله. د دې مسایلو ترڅنګ د استاد سیاف د خبرداري کې د کورنیو دندو په کړنلاره کې بدلون راشي، نو دې به داوا وکړي اندېښنې نورې هم زیاتې کړي دي. د وای کچېر قانون د بدلون راوصلو ته اجازه ورکوي، نو دا بدلون ولې په لومړی ورځ رانه وست؟ هر کله چې مو د ساده اکثریت پریکړه وکړه، زما داوا خوندې ده. زه اقامت داوې کوم، او دا ځکه چې ما ساده اکثریت ګټلې ده. که څه هم په ولسی جرګه کې د روان بندبست د پای ته رسولو لپاره د اساسي قانون په پلتیا د سار کمیسیون د حقوقي مشورې د ورکولو وړاندیز هم وکړ، خو وکیلانو هغه رد کړ. حال دا چې ځینې د دې پلوي دي چې دا مسله باید د حل لپاره قضایه قوې ته راجع شي. دا چې په دې برخه کې لشتو اختلافاتو سره سره د ولسی جرګې غړي د دوشنبه په ورځ په دې اړه کوم پرمختګ کوي او که څنګه، دا به د دوی له پریکړو څرګند شي.
ستاسو له پیغامونو نه
ټوله دنیا ناسته تلویزیونو ته، او د افغانستان د پارلمان سیل کې پارلمان ګوري چې دا څومره یو بې اتفاقه خلک دي. افغانان پارلمان د یو د رئیس په ټاکلو باندې نه بریالی کېږي، دومره دوی بې اتفاقه دي.
د فاریاب د ولایت د فیصار د ولسوالۍ خبرې کوم، خو د نومو څخه مزوریت خاګم مسخ سره کې واخو هغه د نور مابس کې نشه. او د کوډوي اتی کې چې د پارلمان رئیس نه تاکل کې دا څنګه رئیس نه تاکل ته وای دا د ملت اساس دا چیرې د ملت اساس دا ټول زور د پیسو اساس پاریا فولاد باید چې فولاد ووله تو چې اکثریت پښتون یو پښتون هم نه دی د پارلمان ټول چې موږ وینو ټول کومندانه ولس ولان زور واکیان باید په دوه پارلمان کې نه سي نو د ځایبو حکومت کار ټول د جنګیز قانون کې اسلام د مرکزي حکومت چې امر هیڅ قانون نه چلیږي یو ټاک طالبان وکړي ټول پښتانه په محبت نه ده
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې غړي د خپل ځان لپاره د رئیس په ټاکلو کې سره جوړ نه راځي خو دوی تېره ورځ له کومې ستونزې پرته یوه مصوبه تصویب کړه چې له مخې یې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو د څېړلو خاصه محکمه غیر قانوني بلل شوې او د هغې د لغوه کېدو غوښتنه شوې. معترض کاندیدان بیا وایي چې دا ځانګړې محکمه باید د ولسي جرګې هغه غړي عدلي او قضایي ارګانونو ته حاضر کړي چې په انتخاباتو کې درغلي کړې او اوس مهال په ولسي جرګه کې ناست دي. تېره ورځ ولسي جرګې په عمومي غونډه کې تصویب کړه چې د کاندیدانو د درغلیو د څېړلو ځانګړې محکمه غیر قانونی جوړه شوی. دا مصوبه د هغه مکتوب غبرګون دی چې ځانګړي محکمې د ولسي جرګې درې اتیا غړي په انتخاباتي درغلیو تورن کړی دی. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان د افغان حکومت د پلان په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې غواړي د بې سرپناه ښځو د اوسېدو مرکزونه وتړي. د سازمان ویلي دا کار به ښځې بیا هغه حالت ته وګرځوي څرنګه چې د طالبانو له سخت دریځه نظام په مهال و. رضوان مراد په دې اړه د جرمني د ډی پی ای خبري آژانس د راپور مهمې برخې اوروي.
د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي د افغان حکومت دا پریکړه به چې غواړي د بې سرپناه ښځو د استوګنو د مرکزونو کنټرول واخلي د دغو ښځو سلامتیا له ګواښ سره مخامخ کړي. د بشری حقوقو په برخه کې د افغانستان د چارو څېړونکو ریچل ریډ د جرمني خبری آژانس ته ویلي په افغان حکومت کې مخ په زیاتېدونکو توګه د سخت دریځو محافظه کار واک زیات دی او هغوی له اساس نه د ښځو د استوګنو له مرکزونو سره سخت مخالفت لري. د بشری حقوقو د څارنې سازمان چې مرکز په نیویارک کې دی وایي دوی د هغو کسانو چې دغو مرکزونو مشري پر غاړه لري ویلي چې دغلته د میشتو ښځو کورنۍ له دوی غواړي چې انجنې او یا میرمنې ورته وسپاري او په دې لړ کې دغه کورنۍ کله کله دوی ته د مرګ ګواښونه هم کوي. د جرمني خبری آژانس وایي افغان حکومت په یو پیشنهاد شوې مسوده کار کوي چې له مخې به د بې سرپناه ښځو د استوګنو د مرکزونو کنټرول د ښځو چارو وزارت ته وسپارل شي. د دغه مسوید پر اساس په دغه مرکزونو کې له داخلي دوړان دی به د خوځو طبي معاینه کیږي او د بشري حقوقو د مقامات په وینا اجازه به نه لري چې د استوګنو له دغه مرکزونو بهر ووزي. د غراس په مسوید کې دا هم راغلی چې کورنۍ کولای شي کله چې وغواړي دغه خزي یا انجنې بیرته کورته یوسي خو په مسوید کې دا خبره نه ده یاده شوې چې آیا په دې برخه کې به د دغه بې سرپناه خوځو او انجنو رضایت شرط وي او که څنګه. د بشری حقوقو د څارنې سازمان یا هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د بې سرپناه ښځو لپاره د استوګنو د مرکزونو شتون ضروری بولی ځکه د دې سازمان په وینا د افغانستان په ټولنه کې جنسي تیری په زوره او کومومرۍ کې د انجونو ودول او د زور زیاتی په شمول د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی لا هغه شان دوام لري. د جرمني خبری آژانس وایي سخت دریځه مذهبي ډلې لا دمخه په افغانستان کې د ښځو لپاره د استوګنو د مرکزونو خلاف دي ځکه دا ډلې وایي دغه مرکزونه د هغوی په وینا بد خوځو او انجنو څخه حمایت کوي. په افغانستان کې د بشر د حقونو ډلې او د خوځو حقوقي سازمانونه وایي افغان حکومت د طالبانو او سغدریزو ډلو د خوخولو په خاطر دا کار کوي. سلی غفار چې د افغان خوځو او ماشومان لپاره د بشري مرستو مسؤله ده وایي په دولت پارلمان او ستره محکمه کې شامل سغدریزي ټول د دې مرکزونو په تړلو پسې دي. د هغې په وینا دغه ډلې او سختدریزه اشخاص غواړي ښځې تر خپل کنټرول لاندې راولي هغوی بیرته په کور کې نه وي همهغه شان څرنګه چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ترسره کېده.
ازادي راډیو اوري جرمني له افغانستان سره د خپل مرستو په دوام پرون د روغتیا وزارت سره د 40 میلیون یورو مرسته وکړه. پر دغه مرستو په کابل، لوګر، تخار، کندوز او بدخشان ولایتونو کې 3.5 میلیون افغانانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې شي. په کابل کې د جرمني سفیر وویل په افغانستان کې د روغتیا د خوالي لپاره باید ډیر کارونه وشي. په دې اړه پرون په کابل کې د روغتیا وزارت او د جرمني سفارت او کیندربرګ د ماسټر ترمنس یو تفاهم لیک هم لاسلیک شو. دغه تفاهم لیک لمخې په یادو شو ولایتونو کې جرمني 40 میلیون یورو په روغتیایي خدمتونو لګوي. ټاکل شوی په هلمند ولایت کې د بوس په نامه یو صنعتي پارک جوړ شي. دغه صنعتي پارک د جوړېدو تفاهم لیک پرون په کابل کې د هلمند د والي د برېټانیا د نړیوالې پراختیايي ادارې او په افغانستان کې د پانګه اچونې د ملاتړ ادارې ترمنځ لاسلیک شو. د چارواکو په وینا د دې پارک په جوړېدو سره به د هلمند ولایت بزګرانو او صنعتکارانو ته زیاتې اسانتیاوې رامنځته شي. نور حال له کابل د اسدالله لودین په راپور کې اوري.
د دغه تفاهم لیک له مخې د برېټانیا د نړیوال پراختیا اداره یا ډی اف آی ډی به د لښکرګاه هوایي ډګر ته څیرمه په 1.15 هکتار ځمکه کې د بوس په نامه یو صنعتي پارک جوړ کړي. د بوس د صنعتي پارک تفاهم لیک د یکشنبې په ورځ په کابل کې په داسې حال کې لاسلیک شو چې د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انورالحق احدي هم حاضر و. دغه تفاهم لیک د هلمند والي ګلاب منګل، د برېټانیا د نړیوال پراختیا ادارې د مرستیال انډریو کیډ او د افغانستان د پانګه اچونې د ملاتړ ادارې ترمنځ لاسلیک شو. د هلمند والي ګلاب منګل د دغه صنعتي پارک د جوړېدو هدف داسې څرګند کړ:
زموږ دغه پارک نه اساسي هدف کروندګرو ته د کروندګرو محصولاتو ته مارکیټ پیدا کول او بازار پیدا کول. نو زیاتې فابریکې به کوشش دا کېږي چې د زراعتي محصولاتو د پروسس لکه د جوارو د غوړیو تولید، د پختې د غوړیو تولید، یوه لویه ژرنده یا میل د وړو چې خپله د هلمند اوړه تولید کړي، همدارنګه د میوجاتو او د دې نورو حبوباتو پروسس دا شان بزات کې شامل وي.
د ښاغلي منګل په خبره په دغه صنعتي پارک کې به د څلوېښت په شاوخوا کې فابریکې فعالیت کوي او په راتلونکو درې کلونو کې به یې د جوړېدو کار بشپړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انورالحق احدي هم دغه تفاهم لیک له ارزښت ډک وباله او زیاته کړه چې له دې سره به په افغانستان او په ځانګړې توګه هلمند ولایت کې د تولیداتو کچه لوړه شي. که څه هم د ایسا یا د افغانستان د پانګه اچونې د ملاتړ ادارې د مسؤلینو په خبره تر اوسه پورې د دغه صنعتي پارک د مجموعي لګښت په اړه سروې پای ته نه ده رسېدلې، خو د برېټانیا د نړیوال پراختیا ادارې مرستیال انډریو کیډ وویل د دغې پروژې د بشپړېدو لپاره یې کابو 30 میلیونه پاونډه ځانګړي کړي دي. دا د هغه پراخ پروګرام یوه برخه ده چې هدف یې له هلمند ولایت سره په اقتصادي وده کې مرسته کول دي. په دغه پروګرام باندې به شاوخوا 28 میلیونه پاونډه لګښت راشي چې په کې د صنعتي پارک تر څنګ د فابریکو لپاره د ودانیو جوړول هم شامل دي. د چارواکو په خبره تر اوسه پورې په کابل، ننګرهار، هرات، کندهار او خوست ولایتونو کې صنعتي پارکونه جوړ شوي دي او دوی په پام کې لري په راتلونکو کې شپږ نور صنعتي پارکونه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې جوړ کړي. هلمند د هیواد په جنوب کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې امنیتي وضعیت پکې ښه نه ده، خو کتونکي په دې باور دي چې د دغه پارک جوړېدل او دې ته ورته اقدامات به د امنیت په ټینګښت کې خورا اغیزمن وي.
یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو او مطالبو سر لیکونو ته. په داسې حال کې چې افغان حکومت د خصوصي امنیتي کمپنیو فعالیت منع اعلان کړی، امریکایي مقامات وایي واشنگټن له افغانستان سره د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لارې مرسته کیدونکې 6 میلیارد ډالر مرسته ځنډولې ده. ولسي جرګه نن بیا په غونډه کې په دې اړه بحث کوي چې آیا د خپل مشر د ټاکلو لپاره د کورنیو دندو په کړنلاره کې بدلون راولي او که نه. په دې اړه پرون هم د ولسي جرګې غړو ټوله ورځ بحث وکړ خو کومې نتیجې ته ونه رسېدل. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان د افغان حکومت د دې پلان په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې غواړي د بې سرپناه ښځو د اوسېدو مرکزونه وتړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون وویل د امریکا، افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمې خبرې به سره له دې چې په دې هېواد کې د یو امریکایي د نیول کېدو پر سر د راپورته شوې لانجې له امله ځنډېدلې دوام ومومي. د مصر پوځي چارواکو پرون پارلمان منحل او اساسي قانون لغو اعلان کړ او بخی او اساسي قانون ای به اعتبار اعلان کړ. په بحرین کې تیر ماښام د بلوازت پولیسو او ځوانو مظاهره چانو ترمنځ نښته کې یو شمېر کسان سخت ژوبل شول. په الجزایر کې د ډیموکراسۍ پلو مظاهرو تنظیمونکو په خپلو پلویانو غږ کړی چې په یوې بلې پراخې مظاهرې کې د ګډون لپاره راتلونکې اونۍ هم راووزي. او له جاپان څخه خپاره شوي اقتصادي ارقام ښیي چې چین له جاپان څخه مخکې شوی او له متحده ایالاتو وروسته د نړۍ په دوهم ستر اقتصادي قدرت بدل شوی دی. اوس د افغانستان په اړه د څو لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړوو. فرشته جلال زی ته به غوږ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې په خپله تازه ګڼه کې په یوه مقاله کې د کندهار په وروستۍ حمله تبصره خپره کړې. ورځپاڼه دي کې حمله کوونکو د چاودیدونکو موادو واسکټونه اغوستي وو او بمونه ورسره وو او لږ تر لږه 9 تنه یې ووژل، چې عیني شاهدان وایي زیاتې د پولیسو افسرانو او ملکي خلکو. روسپانه لیکي خلکو د سپکو وسلو د شدیدو ډزو او چاودنو له اورېدو سره په یو بله په تشتیدو پیل وکړ. پولیسو د ښار مرکز لوشته ټولې لارې بندې کړې. حمله 5 ساعته روانه وه تر څو چې بالاخره پولیس د درې تنو انتحار کوونکو په وژلو او د یو بل په نیولو وتوانېدل. نیویارک ټایمز د امریکایانو له تیر دوبي راهیسې ډېره هڅه وکړه چې په کندهار کې ثبات ټینګ کړي. کندهار ښار له څو میاشتو راهیسې نسبتاً آرام و، خو په وروستیو کې یو وار بیا د قتلونو او چاودنو لړۍ زور اخیستی. وال سټریټ ژورنال په همدې مسله لیکلي د حمله په کندهار او شاوخوا کې چې تیر دوبی د ائتلافي قواو د عملیاتو مرکز د طالبانو قوت څرګندوي. ولسمشر اوباما او یو شمیر عمده پوځي جنرالانو په سیمه کې د ځواکونو د پرمختګ ستاینه کړې وه او ویل سوي وو چې په دې ډول د جګړې واګې د طالبانو له لاسه وتلي دي. طالبانو د شنبې په ورځ ویلي چې د حمله هدف د دې خبرو غلط ثابتولو. د وسلوالو طالبانو یو ویاند قاری یوسف احمدی وال سټریټ ژورنال ته په مرکه کې ویلي چې دا په سیمه کې د ائتلاف او امریکا قواو ته یو پیغام. قاری یوسف ویلي موږ ولایتي چارواکو ته خبرداری ورکړی چې له خپلو دندو استعفا وکړي که نه وبه وژل شي. بلې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په افغانستان کې د خپلې تازه ګڼې په یوه مقاله کې لیکلي په افغانستان کې چې فقر او اداري فساد اوج ته رسېدلی دولتي پوهنتونونه له داسې پالیسۍ سره په مبارزه کې ښکېل دي چې هغوی له زده کوونکو د فیس له اخیستلو منع کوي. اوس د لوړو زده کړو د وزارت یو سلاحکار واشنگټن پوسټ ته ویلي چې امنیت د دوی لپاره اولویت لري خو لوړې زده کړې یو داسې امتیاز دی چې د حکومت د کړنلارې پر اساس ترلاسه کېدای شي. د چارواکي ویلي پوهنتونونه په ډېره محدوده سرمایه کار کوي او دومره شمیر محصلان نشي روزلای چې په نویو پروژو او تاسیساتو کې د کار لپاره کافي وي. ټولو 22 دولتي پوهنتونونو تیر کال په 15 میلیونه ډالر فعالیت کړی چې د افغان حکومت د بودیجې 0.5% برخه جوړوي. سش کال د امریکا پراختیایي ادارې USAID په خپل بودیجه کې د ټولې نړۍ په سطح د لوړو زده کړو د مؤسسو د ملاتړ لپاره د 249 میلیونه ډالر غوښتنه وکړه. لدی بشل میلیونه افغانستان ته ورکړي. واشنگټن پوسټ لیکي چې لدی پیسو تر ټولو زیات اندازه چې 80 میلیونه ډالر حساب سوي پاکستان ته ځانګړي شوی دی. د یو اس ایډ چارواکو په دې اړه د نورو مسایلو ترڅنګ ویلي د افغانستان د پوهنتونونو تر نیمایي لږ شمیر ښوونکي ماستري یا دکترا لري. نو داسې انګیرل شوی چې ډېری پیسې د داسې و تحصیلي سیستم چې لا تر اوسه په نړیوالو ستانډردونو نه دی برابر زیات مرسته نسی کولای.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو 1290 سربیره لوی خارونو کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست ګردیز او اسداباد کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون وویل چې د امریکا افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمې خبرې به سره لدی چې په دې هیواد کې د یو امریکایي د نیول کېدو پر سر د راپورته شوې لانجې له امله ځنډیدلی دوام عمومي. په پاکستان کې د امریکا د قونسلګرۍ د یو مسؤول د نیول کېدو په نتیجه کې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې یو څه بحراني شوي دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالباسط وویل دا خبرې چې ټاکل شوې وه د روان فبروري میاشتې په 23 او 24 نیټه ترسره شي په راتلونکي کې په یو بل وخت کې به ان ترسره شي. نوموړي په پاکستان کې د دو کسانو د وژلو په تور د نیول شوي امریکایي رایموند داویس د قضیه په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د فبروري له 14 په فارسي ژبه د ټویټر د پیغامونو استول اپیل کړي ترڅو د ایران ټولنیز رسنۍ ورڅخه کار واخلي. د یو اس ای در فارسی په لومړني پیغام کې ویل شوی چې موږ غواړو له تاسو سره په بحثونو کې برخه واخلو. د ټویټر په دوهم او دریم پیغام کې بیا د ایران حکومت تورن شوی چې مختلف نظرونه غیر قانوني بولي، حال دا چې په مصر کې د دغو نظریاتو چې په وروستیو کې مظاهره کوونکو څرګند کړل ستاینه شوې ده. د مصر په وزیر چارواکو پرون پارلمان منحل او اساسي قانون ای به اعتبار اعلان کړ. د پوز عالی شورا په یو تلویزیونی بیان کې وویل چې تر شپږ میاشتو یا تر انتخاباتو پورې به واک په لاس کې ولري. د مصر په اوسنی پارلمان کې د حسن مبارک پلویانو اکثریت درلود. مبارک د تیرې جمعې په ورځ د 13 ورځو مظاهرو په نتیجه کې له واک لری شو. د اپوزیسیون یو مشر ایمان نور چې په 2015 میلادي کال کې د حسن مبارک په وړاندې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې درېدلی وویل د پوز لخوا دغه اقدامات باید مظاهره کوونکي راځي کړی. نو رويټر اژانس ته وویل د پاوز لخوا دغه نوې اقداماتو اعلان د انقلاب لپاره یو بری دی. د مصر صدر اعظم احمد شفیق پرون د ورځې په سر کې خبر اعلان ته وویل چې د موقت حکومت اساسي لومړیتوب د دې په وینا د امنیت تامین او خپل خلکو ته د ورځني عادي ژوند زمينه برابرول دي. هغه د څرګندونه د کابینې لغونډې ورسته چې له واکه د حسن مبارک لری کېدو ورسته لومړنۍ غونډه وکړي. په همدې حال کې سرتیرو د قاهرې له مرکزی میدان څخه موانی لری کړل او ترافیک بیرته په دې میدان کې په حرکت راغی. سرتیرو غراز هڅه پیل کړی چې یو شمیر هغه مظاهره کوونکي له دې میدان څخه لری کړي چې نه غواړي بیرته عادي ژوند تستانه شي. دوی وایي تر هغه به له دې میدان په دې میدان کې پاتې شي ترڅو پاوز او واک ملکی ادارې ته نوې سپارلای. په بهرین کې تیر ماښام د بلوازد پولیسو او ځوانو مظاهره چانو ترمنځ نښته کې یو شمېر کسان سخت ژوبل شول. د راپورونو له مخې په دې مظاهره کې چې د بهرین په شیا میشته سیمه کارزګان کې وشوه، یو ځوان هلک د پولیسو په ډزو ژوبل شوی دی. د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ د اخو ډب د غوسې د ورځې په نامه د پلان شوې مظاهرې په درشل کې شوي دي. په بهرین کې د لا نورې ازادۍ او اصلاحاتو لپاره د مظاهرو تنظیمونکو آنلاین یا د انټرنیټ له لارې خلکو ته بلنه ورکړې. تمه ده چې په بهرین کې د نن ورځې کیدونکې مظاهره هم هغومره پراخه وي چې په دې وروستیو کې منځني ختیځ لړزه ولای دی. په الجزایر کې د ډیموکراسۍ پلو مظاهرو تنظیمونکو په خپلو پلویانو غږ کړی چې په یوې بلې پراخه مظاهره کې د ګډون لپاره راتلونکې اونۍ هم راووزي. په الجزایر کې د روانې اونۍ په سر کې زرګونو کسانو په هیواد کې د بدلون لپاره مظاهره وکړه. د مظاهرو تنظیمونکو د بشري حقونو فعالانو د مختلفو ټولنو غړو او وکیلانو د روانې فبروري میاشتې په 19 نیټه په ټول هیواد کې د پراخو مظاهرو لپاره غږ کړی دی. د مظاهرو تنظیمونکو وایي د اونۍ په سر کې په شوې مظاهره کې شاوخوا 10,000 کسانو برخه اخیستې وه. حکومت وایي یوازې 1,500 کسان راوتلي وو. مظاهره چانو د ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د لرې کېدو غوښتنه کوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د الجزایر په امنیتي ځواکونو غږ کړی چې له زغمه کار واخلي او د دې هیواد د ولس د حقونو درناوی وکړي. د عراق پارلمان تیره ورځ د اتو وزارتونو لپاره نوي وزیران وټاکل، خو بیا هم د پارلمان غړي ونتوانېدل چې د مهمو پوستونو لکه دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د ادارې لپاره مشران غوره کړي. د دغو درې واړو مهمو پوستونو لپاره د مشرانو د ټاکلو پر مسئلې د اختلافاتو له امله صدر اعظم نوري المالکي د دې وزارتونو د چارو سرپرست دی. د هغو وزارتونو له جملې څخه چې نوي وزیران ورته غوره شوي د برېښنا سوداګرۍ او د ښځو چارو وزارتونه دي. دغه راز عادل عبدالمهدي او خدر الخوازي چې دواړه شیګان دي او طارق الهاشمي چې له سنیانو څخه دی د عراق د ولسمشر د مرستیالانو په توګه وټاکل شول. له جاپان څخه خبره شوې اقتصادي ارقام ښیي چې چین له جاپان څخه مخکې شوی او له متحده ایالاتو وروسته د نړۍ په دوهم ستر اقتصادي قدرت بدل شوی دی. جاپان نن راپور ورکړ چې د هیواد اقتصادي وده د تیر 2010 میلادي کال په څلورم روبه کې په سلو کې 1.1 وده شمېره له هغه څه نه ښه ده چې کارپوهانو یې اټکل کړی و. جاپان ویلي د خالصو عوایدو اندازه یې څه کم 5.5 تریلیون ډالر ده، حال دا چې د چین څه کم 6 تریلیون ډالرو ته رسي. په جاپان کې د تیر کال د وروستیو دریو میاشتو اقتصادي سستې ودې عوامل د مصرفونکو لخوا د لګښتونو او په دې هیواد کې د تقاضا کموالی بلل شوي دي.
الحمدلله زموږ معلومات ولایتونو نه دا داسې وروستیو د دو ورځو ورښتونو او د تیرې اونۍ ورښتونو دا انشاءالله تر ډېره حده پورې دي.
دا د کرنې او مالداری د وزارت ویاندو چې په همدې البته د وچکالۍ په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او د ورښتونو په ارتباط ورسره مرکه لرو. په افغانستان کې وروستیو بارانونو او ورښتونو بزګران او مسؤل چارواکي هیله من کړي چې په روان کال کې به د وچکالۍ له ستونزو سره مخامخ نشي. په دې اړه په کابل کې زموږ همکار زکی غیاسي د کرنې او مالداري د وزارت له ویان مجید قرار سره مرکه کړې ده.
الحمدلله زموږ معلومات ولایتونو نه دا داسې وروستیو د دو ورځو ورښتونو او د تیرې اونۍ ورښتونو دا انشاءالله تر ډېره حده پورې د وچکالۍ ویره چې ده هغه برطرفه کړې ده. په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې شوې ده چې په هغو کې موږ د وچکالۍ له درکه ویره درلود. افغانستان ختیځ، د افغانستان جنوب، د افغانستان جنوب غرب دغه سیمې وې چې موږ د وچکالۍ او د کمو ورښتونو ویره هلته درلوده چې له نیکه مرغه تاسو خبر یاست چې په غزني کې د افغانستان تر ټولو ډېر مقدار واوره چې ده هلته شوې ده.
د وروستیو ورښتونو ته په کتو سره تاسو اټکلونه د چې په حاصلات کې بڅونه زیاتوالی راشي؟
کته چې 2000 کال، 2003 کال، 2009 کال مقایسه کې تاسو به ډیر واضح کار سی په کوم کلونو کې ورښت نه ده شوی. په کال باندې زمونږ د غلې کسر تر 1 میلیون ټنه پورې موجود و. دې نه زیات تر 1.1 میلیون ټنه پورې مونږ د غلې کسر درلود. په 2009 کې فرضاً مونږ خو ورښتونه درلودل، مونږ د غلې کسر شاوخوا 300,000 ټنه و. اوس تاسو اندازه لګولای شئ په افغانستان کې ورښتونه په حاصلاتو باندې څومره تاثیر لري. څه کال کې چیرته تر تیر کال ورښتونه خو وي او دې تر څنګه دی د افاتوی کنټرول په برخه کې هم کار وسی. نو طبیعي ده چې مونږ د غنمو تولید سي د هغه ان شاء الله ډیر ښه کچه کې وسی.
تاسو پلان څه دی چې په روان کال کې به تاسو څونه ځمکه د للمي لپاره بیل کې او څونه په اجاره ورته کې د پلان تاسو نیولای دی؟
دا معلومات چې بیا څومره ځمکه د افغانستان تر کښت لاندې راغلي دا زمونږ په لومړی د حاصلاتو د ارزیابۍ پر راپور کې چې هغه په اپریل میاشت کې خبريږي، په هغه کې بیا مونږ د تولید پیشبیني هم لرو او په هغه کې بیا مونږ د کښت لاندې راولل شوی ځمکو هغه سروې هم لرو. هغه په اساس به موږ ویلو چې په افغانستان کې څومره ځمکه سخل تر کښت لاندې راغلي. ان شاء الله د بزګرو علاقه مندي په کښت کې زیاته سوي ده. اوس موږ د اپریل د میاشتې راپور به بیا دغه تفصیلات وړاندې کړي.
ښاغلی قرار، دغه ورښتونه ته په کتو تاسو وایئ چې مثلا هغه وچکالی چې وړاندوین شوی وي، یعنې موږ ورته خوشبینه یو چې د هغوی سره مبارزه کولی شي، تاسو داسې کوم پلان لرئ چې د بزګران سره په دغه راتلونکي کال کې ورسره مرسته وکړئ، ځکه چې د هغوی حاصلات زیات شي او هغوی هم د مرستو هیله لري؟
موږ د تولید عواملو ته بزګرو د لاسرسي په زیاتولو کې د تیرو دوو کلونو ډیر زیات فعال شوي یو، او کال پر کال زموږ د توضیح کیدونکي تخم او د توضیح کیدونکي کیمیاوي کود مقدار چې دی هغه زیاتېږي. تیر کال موږ وتوانېدو 20,000 ټنه تصدیق شوي تخم او 30,000 ټنه د یوریا سره او 20,000 ټنه د امونیم فاسفیټ سره د ټول افغانستان کې بزګرو ته وویشو. سږ کال زموږ تولید اعلان شوی تصدیق شوي تخم په افغانستان کې ښایي تر 10,000 ټنه لوړ وي، نو موږ به هغه ټول تولیدیدونکی مقدار بیا هم رانیسو او بیرته بیا ټول افغانستان کې ویشو په نوبتي شکل د افغانستان ټولو بزګرو ته. تر څنګه موږ د 6,000 تراکتورونو د توزیع لړۍ پیل کړې ده د افغانستان په 3 ولایتونو کې په لومړۍ مرحله کې، هسې نورو ولایتونو ته هم په 2 مرحله کې انشاءالله بیا دا تراکتورونه رسیږي. په دې سربیره موږ د قرضي سیستم پیل کړی د بزګرو لپاره. د تیرو 2 میاشتو کې د دغه سیستم له لارې شاوخوا 10 میلیونه ډالر قرضه چې د بزګرو ته او د خصوصي سکتور هغو فعالینو ته زراعت په برخه کې کار کوي پروسس شوې ده. او
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان مجید اقرار و چې وایي په افغانستان کې د واورې او بارانونو ورښتونو ته زیات هیله مند دی چې د وچکالۍ ویره ښایي له منځه یوسي. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. جاوید نعیمي ستړیو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني.
بله، تشکر از شما نوري صاحب. سلام عرض میکنم. صبح همهتان بخیر. شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 به وقت کابل شده. اینک من و همکارانم در مجله خبری حاضر با مجموعه از خبرها و گزارش ها مطالب مختلف سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز دوشنبه 25 ماه دلو سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با 14 فوریه سال 2011 میلادی. از شما دعوت می کنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. ایالات متحده آمریکا کمک های 6 میلیارد دلاریش به افغانستان را به حالت تعلیق درآورده است. یک مقام آمریکایی میگوید که قرار بود این کمک ها از طریق اداره انکشاف بین المللی آمریکا در افغانستان مصرف شود. حکومت افغانستان مستوده ای را تهیه کرده تا اداره و رهبری مراکز را در دست بگیرد که زنان فرار کرده از خشونت های خانوادگی در آن جاها زندگی می کنند. اکنون سازمان دیدبان حقوق بشر با این مستوده مخالفت نشان داده است. تلاش های نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان به منظور انتخاب رئیس مجلس ادامه دارد. در اجلاس دیروز روی شیوه های انتخاب رئیس و همچنان سرنوشت آرای باطل و سفید بحث های گسترده ای صورت گرفت. ولایت مختلف افغانستان در چند روز گذشته شاهد برفباری های سنگین بوده است. این برفباری ها از سوی بسیاری ها با استقبال روبرو شدند. نه تنها زارین بلکه وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که برای مساعدت با دهقین آمادگی دارد. وزارت خارجه پاکستان گفته که مذاکرات سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و آمریکا که به تعویق افتاده با وجود دستگیری یک دیپلمات آمریکایی در پاکستان برگزار خواهد شد. عبدالباسط سخنگوی وزارت خارجه پاکستان افزود این نشست که قرار بود در روزهای 23 و 24 فوریه برگزار شود و تعویق افتاده، اما در یک تاریخ دیگر برگزار خواهد شد. اردوی مصر میگوید که پارلمان آن کشور را منحل و قانون اساسی مصر را به حالت تعلیق درآورده است. شورای عالی نظامی مصر در یک اعلامیه که از طریق تلویزیون دولتی آن کشور نشر شد گفته که اردو برای 6 ماه یا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر در قدرت باقی خواهد ماند. پلیس یمن به روز یکشنبه هزاران تظاهرکننده ضد حکومتی را در آن کشور سرکوب کرد. بر اساس گزارش ها این تظاهرکننده ها در سر تا سر پایتخت یمن دست به اعتراض زدند. پارلمان عراق 8 وزیر کابینه آن کشور را تعیین کرده است، اما برای وزارت های مهم سکتور امنیتی یعنی وزارت های داخله، دفاع و امنیت ملی هنوز هم رأی اعتماد داده نشده. چین در اقتصاد خود از ژاپن پیشی گرفته است. ارقام اقتصادی که امروز از ژاپن به دست آمده نشان می‌دهد که پس از ایالات متحده اکنون چین به دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان مبدل شده است. همچنان در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های چاپی غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. همچنان در مورد بحران فعلی که در ولسی جرگه افغانستان ادامه دارد تحلیل با یکی از آگاهان امور حقوقی افغانستان خواهیم داشت و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. با نخستین گزارش در مورد افغانستان آغاز میکنیم. یک مقام آمریکایی میگوید که واشنگتن کمک‌های 6 میلیارد دلاریش به افغانستان را از طریق اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده به حالت تعلیق درآورده است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که فعالیت‌های شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان با انتقاد گسترده روبرو شده و بالاخره رئیس جمهور کرزی فعالیت این شرکت‌ها را ممنوع اعلان کرد. شرکت‌های امنیتی خصوصی از سال 2001 میلادی و به دنبال سقوط رژیم طالبان در افغانستان برای تأمین امنیت دیپلمات‌ها و مقامات و همچنان مؤسسات خارجی کار می‌کردند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک مقام اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا که از افشای نامش خودداری کرد گفت تخصیص 6 میلیارد دلاری که در ماه نوامبر سال گذشته برای نمایندگی اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا در افغانستان تصویب شد و آماده ارسال به پروژه های زراعتی، انرژی و زیربنایی در افغانستان می باشد به حالت تعلیق در آورده شده است. این مقام اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا می گوید این اداره در حال حاضر پروژه های انکشافی دیگری را تحت پلان دارد، زیرا حکومت افغانستان قرارداد با شرکت های امنیتی را که امنیت کارمندان اداره انکشافی را تامین می کند فسخ کرده است. و افزود ما از این تصمیم حکومت افغانستان ابراز نگرانی می کنیم که آنها این فرصت را بیهوده از دست می دهند. یک مقام غربی دیگر گفت کرزی از لحاظ سیاسی در کشور با جنگسالاران متعددی که هر یک جنگجویان مخصوص خود را دارند مواجه است. مقام امنیتی آمریکا که نخواست از او نام گرفته شود در مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفت مشکل ناشی از اداره این کمپانی ها توسط بریتانیا ها و یا استرالیایی ها نیست، بلکه مشکل خود افغان ها است. دولت کرزی این کمپانی ها را گروه های دیگری از ملیشاها در داخل اداره خود می بیند. و افزود تعداد زیادی از افغانها در این کمپانی ها استخدام شدند و با در نظر داشت سابقه ملیشاهای خارج از کنترل دولت در افغانستان موجودیت شرکت های امنیتی خصوصی به یک موضوع حساس تبدیل شده است.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا
روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه کریستین سنتمن
روزنامه بریتانیایی
آبزرور
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
هفت و 36 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوین. تلاش های نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان به منظور انتخاب رئیس مجلس ادامه دارد. در اجلاس دیروز روی شیوه های انتخاب رئیس و همچنان سرنوشت آرای باطل و سفید بحث های گسترده صورت گرفت. شمار از وکلا در مورد آوردن تغییر در اصول وظایف داخلی مجلس نیز صحبت کردند. تا حالا 4 دور انتخابات به منظور گزینش رئیس دائمی ولسی جرگه بی نتیجه به پایان رسیده است. ستار فروخ در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
از بحث هایی که در جلسه عمومی روز یکشنبه ولسی جرگه افغانستان صورت گرفت، چنین به نظر می رسد که اعضای ولسی جرگه می خواهند با ایجاد یک کمیسیون در اصول وظایف داخلی این جرگه تغییرات وارد کنند و به این ترتیب به بنبستی که بر سر انتخاب رئیس این جرگه ایجاد شده خاتمه دهند. پس از آن که دور چهارم انتخابات به هدف گزینش رئیس ولسی جرگه به نتیجه نرسید، اعضای ولسی جرگه به روز یکشنبه به صورت گسترده بحث کردند که به این مشکل چگونه نقطه پایان بگذارند. محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه این بحث ها را چنین جمع بندی کرد.
اکثریت برادرانی که صحبت کرد در محور از این میچرخه یک کمیسیون به انتخاب شما ترکیبش تعیین شوه و در اینجا فیصله خود بده، ما جلسه خود ادامه میدیم، این اجندای سبای ما شماست.
به اساس اصول وظایف داخلی ولسی جرگه افغانستان، کاندیدای احراز کرسی ولسی جرگه باید 50.1% آرا را کسب کند و این معیار در دور دوم انتخابات هم مد نظر گرفته شده است. شمار از اعضای ولسی جرگه در مورد سرنوشت آرای صفت یا باطل نیز تماس گرفتن و خواستن تا سرنوشت این آرا مشخص شود. هرچند روشن نیست که کمیسیون در مورد این مسئله چی تصمیم خواهد گرفت و فیصله های آن از سوی اعضای ولسی جرگه پذیرفته خواهد شد و یا خیر، اما عبدالرب رسول سیاف عضو ولسی جرگه و یکی از نامزدان که در روز اول انتخابات ریاست ولسی جرگه اکثریت آرا را به دست آورده بود، هشدار داد که با آمدن تغییر در اصول وظایف داخلی و یا تعیین سرنوشت آرای سفید اقامه دعوا خواهد کرد. هرچند کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان به خاطر پایان دادن به بنبست بمیان آمده بر سر انتخاب رئیس ولسی جرگه پیشنهاد ارائه مشوره حقوقی را کرده است، اما شماره از اعضای این جرگه آن را رد کردند، در حالی که برخی دیگر از وکلا میخواهند این موضوع به استر محکمه راجع شود.
ستار فروغ در مورد اجلاس دیروز ولسی جرگه گزارش می‌داد. در این اجلاس درباره چگونگی انتخاب رئیس مجلس بحث‌های گسترده‌ای صورت گرفت. در همین مورد تحلیل هم داریم. امیحال ودیر صافی، استاد پوانزه حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل، در تماس مستقیم تلفنی از کابل با ماستن. استاد سلام، صبح شما بخیر، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. در مورد بحران فعلی ولسی جرگه افغانستان قانون چی حکم میکنه؟
تشکر، ما سلامای ما را بپذیرین و سریب شما به همه شنوندگان افغان
میربانی.
حرفیست که در سیستم انتخاب در رئیس ولسی جرگه و پارلمان طرز العمل داخلی ولسی جرگه که در دوره قبلی تأسیس شده و اینا او را به تصویب رساندن، همو گرفتن رأی 50 جمع 1 از جمله حاضرین وکلای محترم موجود در ولسی جرگه می باشه. در قانون اساسی به صورت عموم بسیار جنرال آمده که اعضای ولسی جرگه رئیس خود تعیین میکنه. این که سیستم انتخابات چی قسم است، این را طرز عمل داخلی از اینا قبلا تثبیت کرده. امروز ما که میبینیم نه در روز اول و نه تا دیروز اینا نتانستن که 50 جمع 1 او کلای محترم کسایی که کاندید بودن اینا به دست بیارن. فلحاظا اگر در قدم اول اینا 50 جمع 1 گرفتن نتانستن، با بار دوم انتخابشان اینا باید امو فیصله میکردن که در دور دوم صرف اکثریت نسبی، یعنی نه 50 جمع 1، اگر از جمله آرای حاضر کس وکیل کاندید کمتر از کاندید دیگه بود، هر کسیش که یک رای هم بیشتر برده بود او رئیس ولسی جرگه است. اینا تا امروز با می 50 جمع 1 قائم شدند و هیچ طرز العمل دومی را خودشان ایجاد نکردند و نپذیرفتند.
بله استاد، و در این وضعیت شما شما در این وضعیت چی راه را پیشنهاد میکنین؟
من فکر میکنم که اینا باید در قدم اول، در روز اول همیداره پیشنهاد میکردم که اگر دو کاندیدی که در اخیر میمونه که زیادترین آرا را داره، هر کدامش یک رای بیشتر از دیگه میداشت ولوی 50% یا 50 جمع 1 نباشه، همو باید برنده شوه. وقتی که تا به حال اینا به این فیصله نرسیدن و امروز میخواهند طرز العمل اینا تغییر بتن، همو یک کاندیدی که در روز اول زیاد برده و خامخواه حقش است که اداره بکنه، بگوین به یه پرنسیب ما روز اول زیاد برده و ما رئیس هستم. در غیر از او اینا بهتر است که همین مشوره را از طرف محکمه بخواین و به اونا روان بکنن موضوع را تا اونا راهنمایی حقوقی برشان بکنن و اینا مطابق از او رفتار کنن.
با تشکر فراوان از شما استاد ودیر صافی را در تماس مستقیم تلفنی از کابل با خود داشتیم. تمامی خبرها، گزارش‌ها و مصاحبه‌ها و برنامه‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم موجود است. خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com. حکومت افغانستان مستوده ای را تهیه کرده تا اداره و رهبری مراکز را در دست بگیرد که زنان فرار کرده از خشونت های خانوادگی در آنجاها زندگی می کنند. اکنون سازمان دیدبان حقوق بشر با این مستوده مخالفت نشان داده و گفته است در صورتی که اداره این مراکز به حکومت افغانستان سپرده شود، امنیت زنان که در همچو جاها نگهداری می شوند با خطر روبرو خواهد شد. این مستوده تا هنوز نهایی نشده و به گفته مقامات کار بالای آن جریان دارد. امید مرزبان جزئیات در این مورد
حکومت افغانستان مسوده‌ای را تهیه کرده که به اساس آن بتواند اداره مراکز را در اختیار بگیرد که در آنها زنان فرار کرده از خشونت‌های خانوادگی نگهداری می‌شوند. این مراکز اکنون از سوی اداره‌های مربوط به سازمان ملل متحد و یا دیگر سازمان‌های غیر دولتی رهبری می‌شوند. خبرگزاری دی پی ای آلمان گزارش می‌دهد که اکنون سازمان دیدبان حقوق بشر در این مورد عکس‌العمل نشان داده و می‌گوید این کار امنیت زنان را که در این مراکز نگهداری می‌شوند با خطر روبرو می‌کند. دی پی ای به نقل از دیدبان حقوق بشر گزارش می‌دهد که بر اساس این مسوده زنان پیش از شامل شدن در این مراکز باید معاینات صحی شوند و به آنها اجازه داده نخواهد شد که از ساختمان همین مراکز بیرون بروند. به گزارش دی پی ای این مسوده امکان آن را مساعد می‌سازد تا زنان در صورتی که خانواده‌هایشان بخواهند از این مراکز اخراج شوند. همین خبرگزاری از ریچل رید مسئول بخش تحقیقاتی دیدبان حقوق بشر در افغانستان نقل قول کرده که گفته است در حکومت افغانستان تعداد زیاد تندروان مذهبی و مخالف تلفن موجودیت این سرپناه‌های زنان حضور دارند، زیرا این مراکز زنان را از چنگ شوهران خشن و دیگر اعضای تندخوی خانواده نجات می‌دهند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید با کسانی که این مراکز را رهبری می‌کنند مصاحبه کرده و آنها گفتند زنانی که در این مراکز نگهداری می‌شوند در صورت برگشت به خانواده‌هایشان اکثرا به قتل می‌رسند. خانم ریچل رید و خبرگزاری دی پی ای گفته است حکومت افغانستان پر از جنگ‌سالاران تندرو و آغشته در فساد است و در صورتی که حکومت افغانستان اداره مراکز نگهداری این زنان را در اختیار بگیرد امکان آن مساعد می شود که این زنان دوباره به خانواده ها و یا گروه های قومیشان برگردانده شوند. به باور ریچل در صورتی که این زنان به خانواده هایشان برگشتانده شوند زندگی آنان با خطر مواجه خواهد شد. سازمان دیدبان حقوق بشر روی این نکته تاکید می کند که موجودیت مراکز نگهداری زنان فرار کرده از خشونت های خانوادگی در افغانستان یک نیاز است، زیرا در این کشور خشونت علیه زنان، تجاوز جنسی، ازدواج های اجباری و ازدواج با دختران خردسال خیلی زیاد است. این سازمان همچنان گفته است در داخل افغانستان اختلافات با موجودیت همچون مراکز وجود دارند، زیرا به باور بعضی ها همین مراکز سبب افزایش بداخلاقی ها و افزایش دختران بدکار می شود. به گزارش خبرگزاری دی پی ای، سلی غفار مسئول اجرایوی مرکز کمک‌های بشری با زنان و کودکان در افغانستان گفته است در داخل حکومت، پارلمان و ستره محکمه افغانستان تعداد زیادی از افراد وجود دارند که مخالف موجودیت چنین مراکز هستند.
سرخط گزارش ها ایالات متحده آمریکا کمک های 6 میلیارد دلاری اش به افغانستان را به حالت تعلیق درآورده است. یک مقام آمریکایی میگوید که قرار بود این کمک ها از طریق اداره انکشاف بین المللی آمریکا در افغانستان مصرف شود. تلاش های نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان به منظور انتخاب رئیس مجلس ادامه دارد. در اجلاس دیروز روی شیوه های انتخاب رئیس و همچنان سرنوشت آرای باطل و سفید و همچنان آوردن تغییر در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه بحث شد. ولایات مختلف افغانستان در چند روز گذشته شاهد برفباری های سنگین بوده است. نه تنها زارین بلکه وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که برای مساعدت با دهقین آمادگی دارد. وزارت خارجه پاکستان گفته که مذاکرات سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و آمریکا که به تعویق افتاده با وجود دستگیری یک دیپلمات آمریکایی در لاهور برگزار خواهد شد. عبدالباسط سخنگوی وزارت خارجه پاکستان افزود این نشست که قرار بود 10 روز بعد برگزار شود به تعویق افتاده، اما در یک تاریخ دیگر برگزار خواهد شد. اردوی مصر میگوید که پارلمان آن کشور را منحل و قانون اساسی مصر را به حالت تعلیق درآورده است. شورای عالی نظامی مصر در یک اعلامیه گفته که از طریق تلویزیون دولتی آن کشور گفت که اردو برای 6 ماه یا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر در قدرت باقی خواهد ماند. پلیس یمن به روز یکشنبه هزاران تظاهرکننده ضد حکومتی را در آن کشور سرکوب کرد. بر اساس گزارش‌ها این تظاهرکننده ها در سرتاسر پایتخت یمن دست به اعتراض زدند. پارلمان عراق 8 وزیر کابینه آن کشور را تعیین کرده است، اما برای وزارت‌های مهم سکتور امنیتی یعنی وزارت‌های داخل، دفاع و امنیت ملی هنوز هم رأی اعتماد دادن نشده. و چین در اقتصاد خود از ژاپن هم پیشی گرفته است. ارقام اقتصادی که امروز از ژاپن به دست آمده نشان می‌دهد که پس از ایالات متحده اکنون چین به دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان مبدل شده است. سفیر آلمان در کابل میگوید برای بهبود کیفیت خدمات صحی در افغانستان باید کارهای بیشتر صورت گیرد. رودیگر کانیک روی این مسئله در نشست تاکید کرد که دیروز جهت امضای تفاهم‌نامه ارزی خدمات صحی در افغانستان میان وزارت صحت سفارت آلمان در کابل و مؤسسه موسوم به کندربرگ راه اندازی شده بود. بر اساس این تفاهم نامه قرار است ارزش حدود 20 میلیون یورو گام های به هدف بهبود عرضه خدمات صحی در ولایات کابل، لوگر، بدخشان، تخار و قندوز برداشته شود. احمد جعفر احمدی در این مورد از کابل گزارش می دهد.
هرچند رودگر کانیک سفیر آلمان در کابل می گوید در جریان 10 سال اخیر به اثر تلاش های آلمان و حکومت افغانستان پیشرفت های در زمینه بهبود وضعیت صحی در افغانستان صورت گرفته، اما وی این اقدامات را بسنده نمی داند. آقای کانیک این سخنان را در مراسم ابراز کرد که به هدف امضای یک تفاهم نامه صحی در کابل برگزار شده بود. وی به ادامه چنین گفت:
کارهای زیادی برای انجام دادن باقی است. امضای این تفاهم نامه میان ما نشانه از تلاش هایی است که به هدف عرضه خدمات برای مردم افغانستان صورت می گیرد و فکر می کنیم که با عملی شدن این برنامه خدمات خوب و صحی برای مردم افغانستان عرضه خواهد شد.
به اساس این تفاهم نامه که میان وزارت صحت عامه افغانستان، سفارت آلمان در کابل و مؤسسه آلمانی کندربرگ به امضا رسید، در نظر است نزدیک به 20 میلیون یورو کمک آلمان در جهت ایجاد چند مرکز صحی و فراهم آوری خدمات صحی معالجوی و وقایوی برای ساکنان ولایات کابل، بدخشان، تخار، لوگر و کندوز به مصرف برسد. این پروژه در جریان 2 سال آینده سوی مؤسسه کندربرگ تطبیق خواهد شد. دکتر سریا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، در مورد این برنامه چنین گفت:
آنچه ما سندش امضا کردیم شامل 1 مرکز صحی جامعه است، 2 مرکز صحی اساسی است، 24 مراکز فرعی است.
در حالی که کمک های کشورهای مختلف در بخش صحی با وزارت صحت عامه افغانستان همچنان ادامه دارد و به گفته دکتر دلیل در جریان 1 سال گذشته کشورها و مؤسسات تمویل کننده 300 میلیون دلار با این وزارت کمک کردند، اما هنوز هم وضعیت خدمات صحی در افغانستان نامناسب خوانده می شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد تحولات جهان را برایتان داریم، اما پیش از همه از سلطان محمد سرور بشنیم که کدام مطالب در سرخط و سرمقاله های مطبوعات غرب درباره افغانستان قرار داشتند.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز یکشنبه خود تبصره ای را درباره حمله اخیر در قندهار نشر کرده است. روزنامه می نویسد: در نتیجه این حمله که چند موتر بم و راکت اندازها در آن استفاده شد، به گفته شاهدان عینی حداقل 19 نفر که اکثریت پلیس بودند کشته شدند. این حمله باعث ترس و هراس در شهر شد و مردم با شنیدن فیرهای شدید و انفجارات منطقه را تر گفته پلیس همه سرکهای ورودی به منطقه را مسدود ساختند. زد و خوردها تقریبا 5 ساعت ادامه یافت تا اینکه به قول مقامات افغان پلیس توانست 3 نفر از مهاجمان انتحاری را به قتل برسانند و نفر 4 را که زخمی شده بود دستگیر کنند. روزنامه می نویسد که نظامیان آمریکایی از تابستان سال گذشته به این سو عملیات شدیدی را برای تحکیم امنیت و ثبات در قندهار که منطقه نفوذ طالبان محسوب می شود برا انداختند. شهر قندهار چندین ماه آرام بود تا اینکه در این اواخر قتل‌های سیاسی و بمب‌گذاری‌ها رو به افزایش نهاد. قاری یوسف احمدی، یکی از سخنگویان طالبان، مسئولیت حمله روز شنبه را به دوش گرفت. روزنامه وال استریت جورنال آمریکا نیز در یک مطلب خود که درباره این حمله نشر کرده می نویسد: این حمله توانایی طالبان در قندهار و مناطق ماحول آن را نشان می دهد که از بهار گذشته شاهد عملیات شدید نیروهای آمریکایی بود. روزنامه می نویسد که رئیس جمهور اوباما و نظامیان آمریکایی در این اواخر پیشرفت و دستاوردها در این منطقه را مورد ستایش قرار داده، علامت تغییر موج به نفع نیروهای ائتلافی خواندند. اما طالبان گفتند که این حمله به هدف نادرست ثابت ساختن چنین ادعاها انجام شده است. قاری یوسف احمدی در مذاهبه تلفنی با روزنامه وال استریت جورنال گفته است که این یک پیامی بود برای نیروهای ائتلافی و مأمورین دولت در قندهار. اما واشنگتن پست مطلبی را درباره وضعیت پوهنتون‌های افغانستان نشر کرده می نویسد: در حالی که افغانستان با جنگ، تنگ دستی و فساد اداری دچار می باشد، پوهنتون‌های این کشور با مقرراتی که گرفتن فیس درسی را ممنوع قرار می دهد روبرو هستند. این مقررات پوهنتون‌های دولتی را از قبول کردن اعانه و هدیه نیز منع می کند که در نتیجه این نهادها وابسته به دولت افغانستان و ائتلاف به رهبری آمریکا می مانند. اما توجه بیشتر حکومت افغانستان و ائتلاف به رهبری آمریکا به تحکیم امنیت و جنگ علیه طالبان می باشد. روزنامه واشنگتن پست از قادر امیریار، یکی از مشاوران وزارت تحصیلات عالی افغانستان، نقل قول کرده که میگوید اگر نحوه ترکیب دولت در نظر گرفته شود، امنیت یک اولویت است و تحصیلات عالی یک امتیاز و تجمل. مقامات افغان، شخصیت‌های اکادمیک و کارشناسان انکشاف می‌گویند در صورتی که بودجه محدود باشد، پوهنتون‌ها و دیگر مؤسسات تحصیلات عالی نمی‌توانند ماموران ملکی و انجینران را که بتوانند سرک‌ها را اعمار کنند و فابریک‌های برق را فعال نگه دارند به جامعه تقدیم کنند. مصارف همه 22 پوهنتون دولتی افغانستان سال گذشته 35 میلیون دلار آمریکایی بود که 1.5% کل بودجه کشور می باشد. اداره انکشاف بین المللی آمریکا در بودجه سال جاری خود 249 میلیون دلار برای پروژه های تحصیلات عالی در سرتاسر جهان تقاضا کرده است که از این جمله 20 میلیون دلار برای افغانستان می باشد. بیشترین بخش این بودجه که 70 میلیون دلار می باشد برای پاکستان اختصاص داده شده است. مقامات خاطر نشان می سازند که کمتر از 50% از استادان پوهنتون‌های افغانستان ماستری و دکترا دارند. آنها میگویند که پول‌های بیشتر شاید به مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان که باید خود را با معیارهای بین‌المللی عیار سازند کمک کرده نتواند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا هم در منطقه و جهان. وزارت خارجه پاکستان میگوید که مذاکرات سه‌جانبه میان افغانستان، پاکستان و آمریکا که به تعویق افتاده با وجود دستگیری یک دیپلمات آمریکایی در لاهور برگزار خواهد شد. عبدالباسط سخنگوی وزارت خارجه پاکستان افزود این نشست که قرار بود در روزهای 23 و 24 فوریه برگزار شود به تعویق افتاده، اما در یک تاریخ دیگر برگزار خواهد شد. دستگیری رایموند دیویس، یک دیپلمات آمریکایی در پاکستان، در روابط میان اسلام آباد و واشنگتن مشکل ایجاد کرده و همین موضوع برگزاری اجلاس سه‌جانبه را نیز با خطر مواجه ساخته است. اما سخنگوی وزارت خارجه پاکستان از ابراز نظر درباره قضیه بازداشت رایموند دیویس خودداری کرد. دیویس به اتهام قتل دو پاکستانی بازداشت شده، اما او ادعا دارد که این دو تن قصد ربودن اموال او را داشتند. اردوی مصر میگوید که پارلمان آن کشور را منحل و قانون اساسی مصر را به حالت تعلیق درآورده است. شورای عالی نظامی مصر در یک اعلامیه که از طریق تلویزیون دولتی آن کشور نشر شد گفت که اردو برای 6 ماه یا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر در قدرت باقی خواهد ماند. در پارلمان فعلی مصر اکثریت حامیان رئیس جمهور سابق آن کشور حسنی مبارک حضور دارند. مبارک به روز جمعه پس از تظاهرات گسترده ضد حکومتی 18 روزه از مقامش استعفا کرد. ایمن نور یکی از چهره های مخالف حکومت مصر که در انتخابات سال 2005 میلادی رقیب حسنی مبارک بود گفته که اظهارات رهبری نظامی کشورش باید قناعت اعتراض کننده ها را فراهم کند. پلیس یمن به روز یکشنبه هزاران تظاهرکننده ضد حکومتی را در آن کشور سرکوب کرد. بر اساس گزارش‌ها این تظاهرکننده‌ها در سرتاسر پایتخت یمن دست به تظاهرات زدند. در سومین روز اعتراض‌ها در یمن، تظاهرکننده‌ها خواهان اصلاحات سیاسی در آن کشور شده و از رئیس جمهور یمن خواستند تا استعفا بدهد. تظاهرات از روز جمعه به صورت فوری پس از آن آغاز شد که مردم یمن برای تجلیل از برکناری حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر تجمع کرده بودند. پارلمان عراق 8 وزیر کابینه آن کشور را تعیین کرده است، اما برای وزارت‌های مهم سکتور امنیتی یعنی وزارت‌های داخل، دفاع و امنیت ملی هنوز هم رأی اعتماد داده نشده است. به دلیل اختلاف‌های موجود درباره اینکه چه کسانی به حیث وزیر در این سه وزارت گماشته شوند، نوری المالکی صدر اعظم عراق به صورت موقت از امین وزارت‌ها سرپرستی می‌کند. وزرای امور زنان، برق و تجارت عراق در میان کسانی بودند که در اجلاس دیروز پارلمان عراق تعیین شدند. وزارت خارجه آمریکا ارسال پیام‌های فارسی را از طریق صفحه اینترنتی توییتر آغاز کرده تا این پیام‌ها را به رسانه‌های اجتماعی ایران برساند. نخستین پیام از طریق صفحه توییتر موسوم به آمریکا در فارسی گفته است: ما می‌خواهیم تا در گفتگوهای شما شریک باشیم. در پیام‌های دوم و سوم، آمریکا مقامات و حکومت ایران را به مخالفت‌های غیرقانونی متهم کرده است. بر اساس گزارش‌ها، در جریان 2 ساعت تقریباً 60 نفر به این صفحه اینترنتی توییتر پیوستند. و چین در اقتصاد خود از ژاپن پیشی گرفته است. ارقام اقتصادی که امروز از ژاپن به دست آمده نشان می‌دهد که پس از ایالات متحده اکنون چین به دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان مبدل شده است. ژاپن گزارش داده که قراردادهای این کشور در ربع چهارم سال 2010 میلادی 1.1% افزایش داشته است و این ارقام بهتر از پیش‌بینی‌های کارشناسان اقتصادی به حساب می‌آید. ژاپن می‌گوید که عواید خالص این کشور 5.4 تریلیون دلار بوده، در حالی که عواید سرانه چین به 5.8 تریلیون دلار رسیده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا هم درباره برفباری ها در افغانستان که باعث استقبال تعداد زیاد شده است. نه تنها زارین بلکه وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که برای مساعدت با دهقین آمادگی دارد. فیض الله قرداش در کابل در این مورد با مجید الله قرار سخنگوی وزارت زراعت افغانستان صحبت را انجام داده است.
بارندگی های اخیر بعد از بسیار انتظاری ها آغاز شد و پلان تدارکاتی وزارت زراعت تا چه حدودی کشت غله و ضرورت اولی مردم است کنم افزایش به میان خواهد آمد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شما می فهمین که زراعت افغانستان متاسفانه بگویم یا خوشبختانه بگویم متکی به امی بارندگی های است. بر مقداری که بارندگی زیاد باشه و برف زیاد باشه وضعیت زراعت افغانستان و وضعیت تولید غله به خصوص زیاد می باشه، چون مقدار زمین غله افغانستان کیاست از زمین های للمی گرفته میشه که تاثیر بسیار زیاد داره هم بر زایش ساحه تحت کشت و هم بر تخویت آبیاری افغانستان. مقدار رطوبت که بتوانه که کشت للمی ما را ممکن بسازه بسیار ضرور بود. شما میفهمید که کشت آبی ما از پیش صورت گرفته، تیم های ما هم در قسمت مجادله علی آفات یعنی از نسبت به سابق خیلی آماده هستند، او هم از لحاظ فراموری حمایت های دیگر مثلا تخم کود کیمیایی بر وقت رسیده به اکثر ولایات نسبت به سال گذشته. با مخاطر توقع میره که انشالله این بارندگی ها هم سبب ازی شوه که میزان تولید غلجات به خصوص و میزان تولید زراعتی در عموم خوبتر باشه.
آقای قرار، با آغاز بارندگی ها در سراسر افغانستان در استراتژی ذخایر وزارت زراعت چه تغییراتی خواهد آمد؟
طبیعی است که ما ایجاد و تقویت ذخایر استراتژیک را نه تنها به خاطر ازی که ما با خوشسالی ها روبرو هستیم، بلکه به خاطر ازی هم که ما بتوانیم که در سالهایی که تولید زیاد باشه دهقانا را با خریدن غله و ذخیره کردن از غله در ذخایر حمایت کنیم.
مجید الله قرار سخنگوی وزارت زراعت افغانستان بود که با رادیو